سلام ډیره مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چې دفاع وزارت وی د لوګر په ازری ولسوالۍ کې د یو پاکستانی سرخیل وته کې د نسکوریدو د پیښې څیړنې پیل سوي دي. په پیل کې له قسیم سولمل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې په دوو جلا پیښو کې لس ملکی وګړي وژل شوي دي. د هلمند والی وایي سلګونه افغان سرتیري نادلي ولسوالۍ ته رسېدلې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اګست میاشتې په وروستیو کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټرې د نسکوریدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی معذف سوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړوند دا هلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازری ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکور سوه. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې سخت دا میوله سلوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي ریډیو ته وویل چې د هلیکوپټر عمله د طالبانو لخوا برمته سوې، خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د قومندان قاري سیف الله سیف له قوله لیکلي چې وایي د یوه روس وګړي په ګډون د دې هلیکوپټر شپږتن عمله په لوګر کې د پاکستاني طالبانو قومندان ادم کوچي نیولې او یو پټ ځای ته لیږلې دي. څو د پوینا د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي. افغان چارواکي په پکتیا ولایت کې د ماین د چاودنو په دوه جلا پیښو کې د لسو ملکی وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د والی ویاند نقیب احمد اتل اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د یوې کورنۍ پنځه غړي هغه مهال وژل سول چې د سپرلۍ موټر یې پر یوه شخصي ماین برابر سو. اتل همدرز وایي چې پنځه نور کسان پرون مازدیګر هغه مهال وژل سول چې تراکتور یې پر یوه ماین برابر سو. دواړه پیښې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې سوي دي. اتل په سیمه کې فعال وسلوال مخالفین ګرم وبلل، ځکه د نوموړي په وینا د دې ټلو وسلوال د سیمې د خلکو د ویرولو لپاره له دې ډول تکتیکونو کار اخلي. وسلوالو طالبانو او د مخالفینو نورو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند والی وایي سلګونه افغان سرتیري د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ته رسېدلې دي او ډېر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل سي. حیات الله حیات په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې د نادلي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې وسلوال طالبان به د دوی له سیمو څخه وباسي. له بلې خوا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له شنډولو وروسته اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات کوي. د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په نادلي کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو د شمیر په ډاګه نه کړ. جنرال وزیری په دې عملیاتو کې د پنځو افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړل او زیاته کړه چې طالبانو د جګړې ته زیات شمیر وسلوال استولې و. دوی د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زموږ کومندو او ضربتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. مخالفینو ته تلفات اوښتي دي. له بده مرغه په تیرو دوو ورځو کې موږ هم تلفات درلودل. دښمن حمله کړې وه او شمیر یې هم زیات و. د دفاع وزارت ویاند شغلی وزیری د کندوز ولایت په ارچی او قلایزال ولسوالۍ کې هم د تصفیوي عملیاتو د دوام یادونه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره نه دی مخامخ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اګست میاشتې په وروستۍ کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. جان کیری په داسې حال کې ترکیې ته روان سوی چې د واشنگټن او انقرې اړیکې په خورا ترنګلي حالت کې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغې کړکېچن سول چې انقرې د جولای د 15مې په ناکامه کودتا کې د لاس درلودو په تور په متحده ایالاتو کې د دیره ترک دینی عالم فت الله ګولن د سپارلو غوښتنه وکړه. ترکیه که څه هم د ګولن د سپارلو رسمي غوښتنه نه ده کړې، خو وایي نوموړی باید په ترکیه کې محاکمه سي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې کاري به د اګست په 24مه انقرې ته ورسېږي. چاوشوغلو په عین حال کې ترکیه ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د احتمالي سفر خبره هم وکړه. د استانبول وی محکمې وړ مورز د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو په مقصد د ناکامې کودتا د پلان په تور د ګولند نیولو رسمي حکم ورکړ. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وای د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ شاید د کرملن غیر عمدي اجنټ وي او له امریکایي رای ورکوونکو څخه غوښتي دي چې د ترامپ دیموکرات سیالي هیلاري کلینټن ته رای ورکړي. مایکل مورل چې درې لسیزې مخکې د سی آی ای مشر و دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه ورځ په ورځ په ډراماتیک ډول د بدلون په حال کې دي. مورل په یو تبصره کې چې نن نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله ګڼه کې خبره کړې ویلي چې د په سی آی ای کې د خپل 3 کلن ماموریت په ترڅ کې هم جمهوري غوښتونکو او هم دیموکرات کاندیدانو ته رای ورکړی دی. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د میرمن کلینټن د شکر ستاینه وکړه خو د ترامپ په اړه سختې خبرې وکړې او ویل چې له روسیې سره د هغه تجارتي اړیکې او د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه هغه شواهد دي چې دی باید د امریکا ولسمشر نسی. مورل لیکلی د استخباراتو په مسله کې موږ وایو چې ښاغلی پوتین ښاغلی ترامپ د روسیې د فدریشن دی او غیر عمدي اجنټ په توګه استخدام کړی دی. د ترامپ د کمپاین غړو د مورل د څرګندونو په اړه سخت په غبرګون ښودلی او هغه په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د 4 امریکایانو د وژل کېدو له پیښې وروسته په تبلیغاتي کمپاین کې په لاس درلودو تورن کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري پرون د ایران پر حکومت د تیری اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زید رادل حسین په یو بیان کې ویلي دي چې له قضایي مراحلو د تورونو کسانو محرومیت او د حقیقت چې اعدام سوي کسان کټول نه و نو ډیرو یې له سنی مذهب اقلیت سره تړاو درلود سوي اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري ویاندې روینا شمدسانی پرون په جنف کې رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایراني چارواکو د دې دامونو د لړۍ بندول غواړي. او وروستی خبر دا چې د بلاروس د سرحدي ګارد کمیټه په ترکمنستان کې د زیږیدلې پخواني ژورنالیست چاري انامورادوف د نیولو خبر ورکوي او وایي ترکمنستان ته د نوموړي د بیرته سپارلو لپاره تیاری نیسي. د دې کمیټې غړي الکساندر چیچینکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل انا مورادوف په جولای میاشت کې بلاروس ته د راستنېدو پر مهال ځکه ونیول سو چې نومې د پخواني شوروي اتحاد په 100 جمهوریتونو کې د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل و. انا مورادوف د ترکمنستان او روسیې له لارې اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د شبکو په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول چې په 1991 کال کې د مخدره موادو د درلودو په تور په ترکمنستان کې په 14 کاله بند محکوم سو او د 2 کلونو زندان له تیرولو وروسته له بند خوشي سو خو له ترکمنستانه وتی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته دفاع وزارت وایي د پاکستانی سرخیل وته کې د نسکورې دوه د پیښې پاره چې پاکستانی طالبان وي د عملی د برمته کول ادعا کړې ده چېډنې پیل سوي
مصالحه چې قرار بوده و چې قسم میتانان کې سرنشینای زیاره اگر بتانه به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنند.
تر کندهار وروسته په کونړ کې کمپاین پیل شوی چې د کالدارو پر ځای په افغانیو مالی راکړه ورکړه وسی. په بلخ کې د معتادانو شمیر زیات شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په ایران کې د اعدامونو پر لړۍ انتقاد کړی او لوی بې عدالتي بللې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د غنو نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی سرخیل وته کې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستانی طالبانو یې د عملې د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل سوي دي. همداراز د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل سوی چې د دې الوتکې عمله چې افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفانو برمته کړې پیدا کړې او ویې ژغوري. د دې الوتکې په عمله کې یو روس هم شامل دی. تفصیل د احمد تکل پرپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړونده دا هلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازر ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکوره شوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر عمله وسلوالو طالبانو برمته کړي دي. دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې څو معلومه شي چې د دې هلیکوپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشې کولای شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې ساخت د می ولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان ته او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیري تاییدوي چې د هلیکوپټر ته د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له لارې د ملکی چلند له ادارې غوښتنه کړې وه چې دا هلیکوپټر د افغانستان د فضایي قلمرو له لارې ازبکستان او بلاخره روسیې ته ولاړ شي. په لاره کې تخنیکي عوارض ورته پیدا کیږي، په یوه غرنۍ سیمه کې کینی او سپرلۍ طالبان برمته کوي او بیایي. د دې هلیکوپټر په عمله کې یو روس وګړی هم شامل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتي اطلاعاتو د څانګې مشر نیکولای وینوګرادوف پرون د روسیې څلورویشت په نوم خبري ټلویزیون ته وویل مسکو د دې هلیکوپټر د عملې په ډله کې د سیرګی کنستانتینوویچ سیواستیانوف په نوم د روسی لارښود د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د روس هلیکوپټر د دولتي ادارې ویاندې اکاترینا پاولووا هم دې ټلویزیون ته وویل پاکستانی پیلوټانو می ولس ملکی هلیکوپټر هغې روسی مؤسسې ته لیږدوله چې د ترمیم او مراقبت کارونه کوي. روسیې او پاکستان د هلیکوپټرو د مراقبت موافقه په جولای میاشت کې لاسلیک کړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د پاکستانی طالبانو د قومندان قاری سیف الله سیف له قوله لیکي چې نو موړی وای د یو روس وګړي په ګډون د پاکستانی هلیکوپټر شپکتن عمله په لوګر کې د پاکستانی طالبانو قومندان ادم کوچینی ولی او یو پټ ځای ته لیک دولی دی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندې وي. قومندان سیف ویلی چې د سورلۍ له ډلې یو تن د هلیکوپټر د نسکورېدو پر مهال سخت ټپي شوی دی. د پاکستاني طالبانو د قومندان ویلی چې په برمته شویو کسانو کې د پاکستان استخباراتي مامورین هم شامل دي. سیف زیاتوي د دې کسانو د برمته کولو پر مهال د دوی سنگرونه د همدې هلیکوپټر په میزایلونو وویشتل شول چې په نتیجه کې د دوی یو ملګری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی څرخل وته کې د نسکورېدو د پیښه پاړه چې پاکستانی طالبانو د عملی د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل شوې دي. اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکای ورسپانی لاس انجلس ټایمز د متحده ایالاتو تر ټولو اوږدمهاله جګړې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانی لیکي د امریکا د ولسمشری انتخاباتو تر سره کې دوه سره د افغانستان د جګړې شپږم کال پیلېږي. لیکوال استدلال کوي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ته به د افغانستان په اړه له باراک اوباما څخه ځینې شیان په میراث پاتې سي او شایي هغه میراث وي چې له جورج دبلیو بوش څخه اوباما ته پاتې سوی دی. ورسپانی لیکي په افغانستان کې داسې وضعیت رامنځته شوی چې کېدای سي د بې پایه جګړې نوم ورکړو. لاس انجلس ټایمز دا هم لیکي چې د امریکا د ولسمشری انتخاباتو کاندیدانو ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د خپلو ګوندونو په انتخاباتي کنوانسیونونو کې حتی دومره وخت پیدا نه کړ چې د افغانستان یادونه وکړي. ترامپ 15 او هیلری کلینټن 16 دقیقې ویناوې وکړې. دې ټولو ته په پام سره ورسپانه زیاتوي چې کېدای سي افغانستان ته د هېرې سوې جګړې نوم ورکړو. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا یوه مقاله خپره کړې چې نوم یې دی د طالبانو نوی مشر غواړي پخوانی درسونه ورغوي. وال سټریټ جورنال لیکي مولوي هیبت الله اخونزاده لیواله دی چې د طالبانو د ناراضي غړو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د مې میاشتې تر بریدونو وروسته چې په نتیجه کې ملا اختر منصور ووژل سو د متحده ایالاتو پوځ تمه درلوده چې د طالبانو دوی جلاسوي ډلې له نور هم سره وویشل سي. خو ویل کېږي چې د طالبانو نوی مشر د دواړو لورو ډیر ملاتړ ترلاسه کړ او ورسره امنیتي ګواښونه هم ډیر سوي دي. وال سټریټ جورنال لیکي په تیرو څو ورځو کې د امریکا د هوایي ملاتړ سره سره د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې په تیر بیا په نادالي ولسوالۍ کې طالبانو پرمختګونه درلوده. ورځپاڼې د طالبانو د یو کابل میشت په خوانی مقام سید اکبر غل قول لیکلی چې وایي طالبان شایي طیب اغا چې د ملا عمر له نږدې خپلوانو څخه دی په قطر کې د دې ډلې د استازي په توګه وګماري. په قطر کې بیا د طالبانو د دفتر یو نږدې کس ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تدریجي ایستلو په اړه د امریکا پریکړې د طالبانو دوی ډلې سره نږدې کړي دي او هغوی اوس جګړه خپل یو هدف ټاکلی دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا مهال په افغانستان کې د سهار 8 بجې او صبح باندې 15 دقیقې دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه وایي چې په بلخ ولایت کې په مخدره موادو د روزو د کسانو شمیر په زیاتېدو دی. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شوزو په ګډون په زرګونو کسان په نشو اخته دي. مجیب رحمان حبیب زای له بلخ ولایت نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حبیب زای صاحب، سهار په خیر. د روزو د کسانو شمیر څو تر رسیدلی او دوی کوم مواد زیات کاروي؟
مانا سالی صاحب سانگ اشتراس خانو که دوانه درلوده اوس محل پا بلخولت که در رسمی امارو پر اساس شده مخدر توکو در درمالین در مرکزون و هم درانگه در مخدر توکو سر در مبارزی ریاست لخوار اخبار شویدی نیگه سر زرکسان پا مخدر توکو رو دیدی چه داشت میر پا تیر کال که اتیه زرکسان و پرسید او کابو در شر و زرکسان و زیادتار ایسای کارخایی که پا که ماشو او ځوانان هم شامل دي. ډېر ایسه په دولت آباد شور کې په کالدار ولسوالۍ کې مخدره توکي تریاک کوي او اکثرا دا کار کارګر ایسه دي چې په هغه یو بدل مصروف دي او همدارنګه ځوانان په بلخ ولایت کې پورار کوي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست او د مخدره توکو له ریاست سره کومې خبرې چې موږ دلته درلودلې دوی د معتادینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې پاتې کې تر څو دوی ته د شمال په سطح یو کمپلیکس د تداوی جوړ کړي چې 500 کسانو ظرفیت لري. خو په بلخ کې د یوازې 3000 کسان په مخدره توکو روږ دي او دا کمپلیکس د دې ظرفیت نه لري چې د ټولو د معتادینو درملنه پکې وشي. چارواکي عوامل مختلف بولي. په ټولنه کې د فقر موجودیت، ډېری ځوانان او خلک بیکاره دي او همدارنګه بهرنیو هیوادونو ته بې موقع مهاجرتونه لکه پاکستان او ایران ته دوی د کار کولو لپاره ځي کله چې بېرته راستانه شي دوی په مخدره توکو کارتروږ دي وي او دلته هم کوم کسان چې ورسره کته ناسته کوي دوی هم په همدې عمل اخته کېږي او روږدي کېږي. بله چې اکثر هم ځوانان باسواده دي. دوی 12 ښوونځی ویلی دی، همدارنګه پوهنتون اخلاص کړي. دولت ورته وایي چې سیاسي مشارکت زمینه ده مساعده کړه. په نورو برخو کې دوی ته هغه څه چې غواړي د کار کولو زمینه ده ورته مساعده او یو چې تاسو کم شمېر بیا د شوق له امله مخدره توکو اخته شوي دي.
تاسو هم له کوم مقام سره په اړه خبرې کړې دي؟
په بل خلاق کې ما د رحمان وګړي سره خبرې وکړې چې دای د په بل خلاق کې د مخدره توکو د مبارزه ریاست مشر دی. د هم په دې اړه څرګندونې درلودې او خپل اندېښنې څرګنده کړې چې دا شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. خو یو بله ستونزه دا ده چې په بل خلاق کې خلک شکایت لري چې ښځې او ماشومان په وړاندې په ټولنه کې د معتادینو لخوا بد چلند ترسره کوي او کوم ماشومان چې ښوونځیو ته ځي مصر ته په لاره وي دي دوی بایکونه اخلي پیسې له لاسه شروع وهي. همدارنګه موټروانان شکایت کوي چې دوی د موټرو وسایل غلا کوي، مثلا د موټر د عقب آینه چې اخلي او هغه بیا پلوري. او بله عمده ستونزه دا ده چې امنیتي ځواکونه هم ته تاییدوي او د خلکو امنیت ته یو ګواښ بولي. هغه دا چې دوی که وسه وشي حتی د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر شاید کس هم ووژني. تېر کال موږ شاهد وو چې افغان خبریاله په بلخ ولایت کې الوشه توخي د همداسې یو پېښه ښکار شو او یو معتاد کسې کور ته ورغی او هغه یې په خپل کور کې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ووژله.
مجيب رحمان حبيب زای وو په بلخ ولایت کې پورستو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو پر ځای په افغاني یو دره کړې ورکړي د دوډولو کمپاین پیل شوی دی. اوس د کونړ چرواکي وایي د څورزنی کمپاین په نتیجه کې به په دې ولایت کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې مخه ونیسي. روح الله انوري له اسداباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. انوري صاحب، تاسو د هم سهار په خیر وي. په کونړ کې د کمپاین دقیقا د چا لخوا پیل شوی یا پیلیږي؟
من مثال صاحب تاسو او درنو اوریدونکو ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. سهار په خیر اوسئ. دغه کمپاین چې د حکومت لخوا پیل کیږي چې په دې کې مصروفیت دی، امنیه قومندانۍ ده، ښاروالي ده، ولایت دی، دوی په شریکه باندې کمپاین پیل کوي او دا د دې لپاره دی چې تر څو دلته د کلدارې د چلښت مخه ونیول شي او ټوله راکړه ورکړه په افغاني وشي. د ټوله چیز کېږي، تاسو ته معلومه ده د هیواد د نورو سرحدي ولایتونو په څېر په کونړ کې هم کلدار رواج شوی ده. او اکثرو دغه چې سړی ځي په موټرو کې، په اډو کې، همدارنګه ترانسپورټ چې شته، کوم د ټیکس اخیستلو، د محصول اخیستلو کوم ځایونه جوړ کړي دي، هلته هم کلدار استعمالېږي. د ډریوران نه کلدار اخیستل کېږي. یوازې دلته کورونه او اتاقونه چې په کرایه ورکول کېږي هغه په افغاني دي، نور اکثریت کې همدارنګه د موبایل او کریډیټ کارتونه په افغاني خرڅېږي. نور اکثره شی چې دا ټول په کلدارو خرڅېږي. اوس والی او چارواکي وایي چې موږ دا کمپاین شروع کړو، لکه څنګه چې کندهار کې شروع شوی، نورو ځایونو کې شروع شوی، همدارنګه دوی هم غواړي. خو خلک دا وایي چې تر څو پورې حکومتي چارواکي د خپلو جبونو نه کلدارې لري نه کی او خپل افغاني تجمن پاتې نشي، خپل هویت تجمن پاتې نشي او دوی افغاني ونه چلی، نو دا به ډیره مشکلې. موږ سره څو کسانو خبرې کړې چې هغوی خبر تاسو پام راړو.
نوم مې هانجی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. او د افغانو په اړه مې دا نظر دی، باید چې موږ افغانۍ زموږ ملي هویت دی، باید موږ خپل افغانۍ وکارو د دې لپاره چې په زموږ اقتصاد ښه شي. په دغه لږ وخت کې کندهار کې عملي اقدام شوی دی، د هغې سره افغانۍ ډېره بره لاړه.
نوم مې عتیق الله صاپر دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی. په اسدآباد ښار کې په راکړه ورکړه په کالدارو کېږي، نو د حکومت او د عوامو څخه مې هیله داره چې د کالدارو په بندېدو کې جدي اقدام وکړي. او که چېرته موږ په کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړو، نو دا د پردي هیواد اقتصاد پیاوړی کول دي. که چېرته موږ په افغانو راکړه ورکړه وکړو، زموږ ملي اقتصاد به پیاوړی شي.
نوم مې انور الله صاپی، د اسدآباد د ښار اوسیدونکی یم. دلته چې ډېره راکړه ورکړه په کالدارو ده، نو د حکومت څخه او د عوامو څخه مې دا غوښتنه ده چې راکړه ورکړه په افغانیو وکړي، ځکه چې دا زموږ ملي اقتصاد ته ګټه رسوي. او که چېرته موږ په راکړه ورکړه په کالدارو وکړو، دا زموږ اقتصاد ته یوه ضربه ده.
د کونړ څو اوسیدونکو غوښتنه درلوده چې په ختیځو ولایتونو کې دي، له دې جملې کونړ کې دي، د پاکستاني کلدارو پر ځای په افغانیو مالی راکړه ورکړه وسی. د کونړ چرواکي وایي د څو ورځني کمپاین په نتیجه کې به په دغه ولایت کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې مخه نیسي. دا کمپاین اول له کندهاره پیل سو. د کندهار امنیتي قومندان امر وکړ چې د کلدارو پر ځای دي ټول خلک په افغانیو راکړه ورکړه وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسوالیو ګڼ کسان مرکز کندهار ته ځي خپل کلداري په افغانیو واړوي. ورسله هغه چې په کندهار کې په پاکستاني کلدارو د مالی راکړ ورکړې د مخنیوي کمپاین پیل سو، په کونړ کې هم ولسونه ورته غوښتنې مطرح کړې. له زیات مودې راهیسې د افغانستان په ختیځ کې زیاتې تجارتي معاملې په پاکستاني کلدارو او د افغانستان په لویدیز کې په ایراني تومانو کېږي. اقتصادي کارپوهان وایي په پردیو پولي واحدونو د تجارتي معاملو مخنیوي د افغانۍ د ارزښت له لوړېدو سره مرسته کوي. شیبه مخکې مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار نه د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه، دغه ډول کمپاینونه څومره موثر دي؟
دغه چې اوس په کندهار او په جلال آباد او کونړ کې دوی دغه لګولې، کندهار کې خواجه افغاني کلدارې بیخي بندې کړي چې باید په افغاني راکړه ورکړه وشي. تاسو ګورئ چې پر اسعارو ګورئ، د افغاني ارزښت رالوېدلی و، دا دي اوس بېرته افغاني د ډالر په مقابل یا د نورو اسو دغه کرنسی په مقابل باندې افغاني قیمت ارزښت پورته تللی دی. مثلا ډالر اوس دا څلور شپېته او پنځه شپېته پورې رسېدلی دی، یعنې افغانۍ په حساب باندې تقریبا څلور پنځه روپۍ فرق کړی. چې دا خپله د افغانۍ ارزښت چې پورته لاړ شي، دا زموږ لپاره په ګټ دی. موږ خپله یو تولیدي ملک نه یو، وارده ملک یو، زیاتره دغه شان له بهر نه راوړو. هغه هم په اثارو باندې. بل خبر دا ده چې خپل هغه اثار چې له بیرون نه راځي په هغه هېوادو کې یو مقدار انفلیشن له زاره سره انتقالوي خپل هغه هېواد ته چې واردات صورت نیسي. نو که خپل راکړه ورکړه په افغانۍ وشي، د افغانۍ ارزښت لوړېږي او دا زموږ په ګټه ده.
او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو لپاره نور کوم کارونه دي چې د حکومت په سطحه ترسره سي؟ دا خو هغه هڅې دي چې ولس تقریبا خپله پیل کړي دي.
افغانۍ د ارزښت لوړېدل یا چې ساتل دا د پولي سیاست پورې اړه لري. پولي سیاست د مرکز د هر هېواد د مرکزي بانک کار دی. کله که هغه هېوادونه چې تولیدات ولري او دوی غواړي چې صادرات یې تشویق شي، کله ناکله او دوی تولیدات یې پرېمانه د خپل هېواد له دغه نظرات نه زیات وي، نو بیا دوی کاستن لکه جاپان مثلا د خپل واحد پولي ارزښت او عمدتاً ټیټ راولي. په داسې حال کې چې ټیټ هم نه وي خو دوی ټیټ راولي چې صادرات صورت ونیسي. په بعضو هېوادونو کې چې صادرات زیات تشویق نه وي، په دې هېوادونو کې د واحد پولي ارزښت چې جیګ وي د هغوی په ګټه دی، ځکه چې بی له هغه دلته موږ ته خو دغه راځي واردات راځي او که زموږ دغه د ډالر رانه شو اثار رانه شو په اثارو خریداري کوو، نو زموږ په ګټه دی چې د افغانۍ ارزښت جیګ وي. زموږ دغسې یو هېواد دی. اوس
بله استاد، ولې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیاته راکړه ورکړه په کلدارو کېږي؟ دا تقریبا یو دودیزه مسله هم ده، حال دا چې د کلدارو ارزښت د افغانۍ په نسبت کم هم دی.
ایله کې دا د چالته اول د خپل دولتي اراکین او چارواکو پورې اړه لري. هلته دغه د دقیق کنټرول پر دغه باندې نشته او د افغانۍ ارزښت افغانۍ هلته خلک ځکه نه استعمالوي چې دوی ځان نه شي عیارولی. کله چې یو شان رانیسي بیا هېواد ته راوړي، دغه بیا هغه په کلدار راوړي. نو چون په کلدار راوړي، راکړه په کلدار د افغانۍ چلش نه لري. ایلته عمده ایلته همدا ده.
نو آیا د کرش په هغه باندې لړ کې بیا خلک افغانۍ کاروي؟
نه نه نه، افغانۍ هلته نه کاروي، ځکه چې خو موږ د اصلا د افغانستان بانک باید دوی ډېر جدي اوسي او نور ارګانونه باید افغانستان بانک سره په همکاري کې وي چې په سر ته اثر د افغانستان سره که افغانۍ وکارول شي، چې متاسفانه داسې نه ده او دوی د یو معین موافقه پولي سیاست نه دی په مخ کې بیولی. علت یې دا دی که
په لویدیځو ولایتونو کې په ایراني تومانو او په ختیځ کې په کلدارو د مالي راکړې ورکړې د مخنیوي دغه کمپاین څنګه کېدلی سي چې دوامداره سي او اغیز یې هم په اوږد مهال کې جبري وي؟
اند په تصمیم او اراده پورې اړه لري. کندهار کې کومندان رازیخ د پولیسو یا د پراش کې پاتې شوی دی او هغه کومه خبره چې د هغې جدي تطبیقوي عملي کوي، نو هلته بیا خلک مجبور کېږي چې باید راکړه ورکړه په افغانۍ باندې. خو په ختی په جلال آباد و دې ځایونو کې یو څه یو مشکل وینم. دغسې یو قاطعیت ته اړتیا شته، د اراکینو قاطعي تصمیم ته اړتیا شته چې هغوی همدا عملي کړي، خو دلته به یو څه ستونزې وي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار وو وروسته له هغې چې په کندهار کې په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین پیل سو، په کونړ کې هم ولسونو ورته غوښتنې مطرح کړې دي. د کونړ چارواکو ویلي چې د سورزنی کمپاین په نتیجه کې به دوی وکولی سي چې په کلدارو د راکړې ورکړې مخنیوی وکړي. ښاغلی ټینګار د دغسې کمپاینونو پر اقتصادي ګټو راسره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالباری ظاهری له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، افغان حکومت باید په هلمند، غور، فراه، لوګر، کندوز او نورو ولایتونو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره پر سرحدونو څارنه زیاته کړي. په هر ډول چې کېږي باید د جنگ مخنیوي وشي. حضرت ګل خان لیکلي، د هلمند په سر په فاریاب کې هم په وروستیو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. محمد قاسم ځواک لیکلي، د هلمند په درې ولسوالۍ کې عملاً جنگ روان دی او اټکل کېږي چې 4000 کورنۍ به بشري مرستو ته عاجله اړتیا ولري. شفی جان زدران له خوست نه لیکلي، د هلمند په ولایت امنیتی اداره کې د نننه د تصفی عملیت په کار دي چې اداره سمشي وضعیت ورسره خپل سميږي. عبدالقوی زواک بیا په هلمند کې د نامنه یو علت په دې ولایت کې د ولسی جرګې د استازو لاسوهنه غني چې د پوینا د ولایت پر وړو پوسټونو خپل دوستان ګمارل دي چې سورتي هم نه لري. عبدالباری مبارز لیکلي د فاسد چارواکو د معاملو له کبله په هلمند کې وضعیت حد ته ورسید. د فاسد چارواکو د محاکمې غوښتنه کړې ده. حیات الله وحدت له غزنی لیکلي د غزنی ولایتي اداره باید له ملت څخه حقایق پټ نه کړي. هر څه چې پیښیږي هغه باید له ملت سره شریک کړي.
دا واستا سوزنی اسمی سونه چې دا غون بسیم شبکې په مرسته مو د 1943 شمیرې لاري ازادي رادیو ته رلیجلې و. د ازادي او اوردونکو پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د لاسو بجو په خبرونه کې خبريږي. په افغانستان کې اتنیم بجی کېدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمن خبرو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی مازف سوی دی. افغان چارواکي په پکتیا ولایت کې د ماین د چاودنو په دوو جلا پیښو کې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والی وایي سلګونه افغان سرتیري د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ته رسېدلي او ډېر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل سي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای د امریکایي سیال جان کیری به د روان اگست میاشتې په روسیې کې له انقره څخه لیدنه وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وای د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ شاید د کرملین غیر عمدي اجنټ وي او له امریکایي رای ورکوونکو غواړي چې د سیالې هیلری کلینټن ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري پرون د ایران پر حکومت د تیرونی د ادامونو د لړۍ لکبله سخت انتقاد وکړ. د بلاروس د سرحدي ګارد کمیټه په ترکمنستان کې د زیږیدلې پخوانی ژورنالیست چاري انا مرادوف د نیول خبر ورکوي وای ترکمنستان ته د نوموړي د بیرته سپارلو لپاره تیاری نیسي. د قزاقستان ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې د شونځیو هر هغه زده کوونکی به بیرته ترکیې ته ولېږي که چیرې د ترکیې له جلاوطن مذهبي مشر فت الله ګولین سره تروریستي اړیکې ولري. او د مالدووا د دفاع وزارت په بلتون پاله سیمه کې د روسیې پر وروستیو پوځي تمریناتو انتقاد وکړ.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې یو خبر دا و چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په ایران کې د ادامونو پر لړۍ سخت انتقاد کړي او هغه یو ستر بې عدالتي بللې ده. د ایران حکومت تیر اونۍ پر هغو شلو کسانو چې د بیلابیلو جرایمو له کبله پیدا محکوم سی و د محکمې حکم تطبیق کړ. د تهران د اقداماتو د بشري حقوقو فعالان چې د ایران په قضایي سیستم کې د شفافیت لپاره وډاډمن نه دي سخت اندېښمن کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر پرون د ایران پر حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زید راد الحسین په یو بیان کې وویل چې له قضایي مراحلو د تورنو کسانو محرومول او دا حقیقت چې اعدام شوي کسان کټول نه وو نو ډېرو یې له سني مذهبي اقلیت سره تړاو درلود، دا اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ایران حکومت د تیرې سې شنبې په ورځ پر هغو شلو کسانو چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په اعدام محکوم شوي وو د محکمې حکم تطبیق کړ. ډیری اعدام شوي کسان کردان وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ ویاندې روینا شمدسانی پرون په ژنیو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر له ایراني چارواکو څخه د دې اعدامونو د لړۍ بندول غواړي. میرمن شمدسانی د شهرام احمدي په نوم اعدام شوی کس د بې عدالتۍ د یو مثال په توګه یاد کړ.
The United Nations opposes the use of the death penalty in all circumstances.
ملګری ملتونه د اعدام له سزا سره په هر حالت کې مخالفت لري، خو په دې ځانګړي مسله کې موږ د اندېښنې لپاره خاص دلایل لرو. تر هر څه مخکې دا د کورد د سنی اقلیت له ټولنې څخه ډلهیز اعدام وو، او دوهم دا چې د دوی د عادلانه محاکمې په برخه کې اندېښنې زیاتې دي. په یوه قضیه کې له تورن څخه ظاهرا په زور اعتراف اخیستل شوی، هغه وهل شوی، له رواني پلوه شکنجه شکنجه شوی او د یو سپین کاغذ لاسلیک ته اړستل شوی او پر دې کاغذ د هغه اعترافونه وروسته ثبت شوی دی. میرمن شمدستانی د 19 کلن حسن افشار یادونه هم وکړه چې تیره میاشت د جنسی تجاوز په تور اعدام شو. د نوموړي په وینا افشار هغه مهال چې نیول کېده 19 کلن و. د ایران حکومت تیره اونۍ شلتنه اسلام پال کردان چې پر امنیتي ځواکونو په حملو تورن شوی و اعدام کړل. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور له مخې پر دې کسانو تور لګول شوی و چې دوه سنی دینی عالمان او څو تنه پولیس او امنیتي ساتونکي یې وژلي، یو شمیر کسان یې برمته کړي او د ایران په ختیځ کې یې وسلهوالي شوکې او چودنې کولې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې په روانه اونۍ کې وویل چې په ایران کې سږ کال لږ تر لږه 230 کسان اعدام شوي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشان،
قدرمنو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې ګران مینوالو د سلامونو او شو هیلو پوره نکولو سره تاسو ته د دې پروګرام د اوریدل لپاره شراغلاست وایم. د نن ورځې د خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې ورځو کې د هلمند د ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده او په تیره بیا د نادالی د ولسوالۍ او د چانجیر په سیمه کې د وسلوالو د ځواکونو د بریدونو له امله د هغه ولایت مرکز لشکرګاه ته هم جدي ګواښ متوجه دي. نو د هلمند ولایت یو زیات شمېر هیوادوالو موږ ته پیغامونه رالېږلي دي او په دې اکله خپلې اندېښنې او ستونزې زموږ سره شریکې کړي دي چې موږ به د یو شمېر دغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو. او همدارنګه موږ د دې پیښې په هکله د هلمند ولایت د والي د ویاند ښاغلي عمر ځواک او په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د وکیل ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې دي چې تاسو ته به یې درواورو. نو راځي چې لومړی د هلمند د ښاریانو پیغامونه واورو چې وروسته به بیا د نورو اوریدونکو پیغامونه د بیلابیلو موضوعاتو په هکله هم درته خبرې کوو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مستعصر فارغ کې مرور پر هلمند ولایت کې په هر ولسوالۍ کې داسې جنګ شروع دی، داسې بدرانه جنګ شروع دی وروره چې بیا هر بدرانه جنګ شروع دی. پر شار پر سکوت خلق بیریږي، ډېر خلق په بیره کې دي او وروره دا مړي تړې شپخانو راغه چې څه برکه وکړي. دا مړي روانې د ولسوالۍ بیرکې هم نو داسې دا مړي روانې دي وروره. همدار شار ته شل کسه په یوالې چې موږ یې پېښنو د ورسوي د عسکر یې بیرکیان ورکې دي. دا څه حالت چې دا اوسال دی د هلمند ولایت مستعصره فارغ کې.
السلام علیکم. جگہ چلو کمیاں لے تو میں نے سارے سر پلین کیا مادا وقت نہ دیکھا پن کہ میں نے رات کو نہیں چلے تو سنتے جا کنا فاست ہم تو دیر جت چنگی نا اور تو سن دے میں دا سنا میں نے السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. سید محمد ارمانی دے ہلمن ولایت کلاجس دے سین سخم جنگ در توالی دی مربوط لشکرگاہ ورور زموش په هلمند کې داسې اندي داسې مړي داسې جنگونه داسې دی ورور شي دا یو او تا کې چې موږ یو کوچنی وطن کله بیس نمیږي خدای دې پاره د هلمند د پښتاسي د ورپور شروعو په هله دا د شتاسي ورور هلمند څخه شکر راکته نو کې هلمند یو ټوټه ټوټه کې هلمند داسې کې چې لټي لټي کې و سلام
تاسو د پام په هیله د لوړ پورو شروع او خدای به ما. سلام علیکم. کوم ګران افغانانو په هلمند کې هر ورځ افغان تر تیر خپل ژوند د لاس ورکوي. لټول پښتون قوم نه لټول افغان ولس نه هیله کوم چې راځي هلمند کې د هر قوم سرباز په شهادت رسیږي. راځي چې په لوړ همت سره د هلمند غمیز د پټکه کېدو د هلمند خلکو نه غم ته باید موږ ور ودانګو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. دغه
اشرف غنی کاکو ته دا غوامه چې تا دا علمون د پام وتر دي کې یا پر خرڅ کړی دي تر اته دا اردو پولیس ټوله ماشره دي درغه زمانی پر جنگ نشته درغه زمانی پر عملیات مې چې هغه په مړ کړل بیا کی نو دا څنګه شم دي دا یې ورې لکه کوم په وته نه دي کوم په وته دي دا غواړي دا موږ کې برته ونیسي دا درای چرای مو کولې موږ کورونه سره وتلای وای واسي راي ورکی دا موږ چا درای ورکړی دا سره کوم خلک یې ستاسو ته خدای بیره نشته یله کوم چې دا زما پیغام ژر تر ژره نشر شي دا مشران یې واوري دا خدای پامه بله السلام علیکم دا زادی خدای رسول او رضوان کور او کار کول چې تاسو دې او څنګه په درمانی د سبای څخه تاسو ته اړ کېږي یا نو ته تاسو یې د کلاس رین دې زار دې جنگ دې تکان دې ستړي مخکوت دې تر دې ما د مخکوت څارو تاسو دا غیله دې څنګه دې پام درنه او څو که تاسو راځئ نو بیا چې واش پاتېره کی دا حال وې خو یې دې چې د هلمند وټړي څه ادا سره مخه اور نو هم د خدای په امان السلام علیکم السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کار کوم د محمد انداکسن د کوم دی له چیرې راځو د سیمې خلاص لکه د نن ورځې غزالي او ستاري د سیمې څخه خبر پته ماشي امام پرور په غزالي مو ثاني کې د ښه ځای شروع دی د شنبه له کوم ځای شروع دی نو زموږ د هغه پور چارو کې ته له چې یا دی ورل کې یا دی ونی کې دا وسم د غزالي ول ثاني سیمې د چنجر ټوله مکمل د طالبان په لاس کې صرف د غزالي ول ثاني کې د دولت ځوونه دی او چار چار طالبان پر غزیدلې دي چې خو ته نشله بل دی خو ته پټش کوم یو کارګاه دا یو کنټاکټ دی دام ټول طالبان مشره کړی دي نشله ما د دولت پور چا وکړای دی چې نور دي من و ولسته د دروازه ډاډ نه ورکی نور دي من ولسته نه وای چې یا مونږ کې د سې رادیو ته ځنګوي وای د من ولسوالي نیولې ده یا د من په ولسوالي کې ځنګ نشته تاسو باور وکړئ چې په دا او کې دمر چرګان لپاره من ولادت نه دالي پولیس اړیکې لري چې موږ وطن ځوانانو ځوانان په دا خو کې او په خو کې خوښته سولې ټول موږ کې نیولې دي نو زما د رسمي تغلایل به چې زما پیغام دی نشر کی په ژوند کې مړ نه شر کی هله نه ده او زه وسم دا ولاړ مې د جنگ په ساحه کې مې وطن څنګه نه لیکو تر د افغان ځکه هليكوپټر ګرځي په سر باندې او هليكوپټر دا چې هليكوپټر دی دا ناتو ځکه هليكوپټر نه ځات په دې بل چاته نه شوشته د ملک کسان کورونه ولي او په دې خو په داسې ملکان هم دي چې دا سړي دي زما دا اله ده چې یادې ونه شي یادې ورې نه کینو د نن نو ولس دعا او دا نور کې بس دا مې اله ده چې زما پیغام نشه کې تاسو خبرې لکوم والسلام رادیو زنده باد ته ځي
قدرمن اوریدونکو دا وا ستاسو هغه پیغامونه چې د هلمند ولایت د اورستیو نه امنیتي او په حقلمو را لېږیو او اوس په هم راسو په دې حقل د هلمند ولایت د والی د ویاند عمر ځواک څرګندونه به وور چې د ازادي رادیو د خبريال احمد تکل سره د مرکه پترس کې کړی دی
وسلوونه مخالفینو د نادلی ولسوالۍ په دینو صفحو باندې چې د نادلی ولسوالۍ دوه نقطې کې هجومي حمله پیل کړې دي چې په دې نقطو کې د ناکلابات او چای میرزا د نساهره دي خو په دې خطر باندې چې د دوی مخاوني ول شي اثر وسنه صحې ته تللې دي او په دې کې کوماندوي ځواکونه ضربتي ځواکونه خاص په تاسو ترڅنګي هوایي په تاسو هم شامل دي چې په وزر کې پړې د تاسو سره وسلوار مخارفینو مخاوني سي ترسوم
د محل خلکو ته توان وانه ځواک سي په دې سیمه کې په کافي اندازه افغان ځواکونه شته او کته صوبه له مرکز نه هم راسته وغړی
بلې حق کوسنه چې خپل په ساحه کې موجود دی هغه کافي اندازه دی او د دوی ته لا کوي لپاره موږ دی ولایت په کچه کې نو کوسنه چې نوي کوسنه او هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو ضربتي او نور د سکتات هغه باندې صحیته داخل شوې دي چې وضعیت تر ډیره پیته پورې کابو کړی دی او تحقیق مدیریت شینه
طالبان د دولتي حکومت صحیته څومره نږدې شوې دي
کومه صحه چې تقریبا د وسلو مخالفینو په بریډ کړی دی شتګونه تر 100 متره پورې دی او ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځای کې وسلو مخالفین په دوه نقطو کې بریډونه کړی دي چې یو نقطه تقریبا په تالورو نه پیځو او بل ته 2 کیلومتر پورې دا زیدلې د ولسوالۍ خو دې لپاره هم د کافي اندازه دم کړی وروسته دوی مخنی ول شوې ده.
دا و د هلمند والی د بیان عمر ځواک څرګندونی او اوسبه په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استازي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونی واورو چې په همدې حق لایې زموږ د خبريالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن البته خلاګانی جاتری دی راغلی دی په ناصره ګرمشیل د ولسوالۍ په ساحه کې تماسم د ناراضي د ولسوالۍ په ساحه کې نو دا پر دی باندې دلالت نکي چې د مخالفینو کمیت او یا د غوي قوت زیات دی د منصبینو د مزداد غفلت په نتیجه کې مخالفین په دې لږ کمیت باندې هم توانیږي په بازو ځایونو کې خلاګان ایجاد
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسو کې یو څه معلومات ورکړي.
غفلت دا دی چې هغه پوسټی چې په زرغون کلی کې نقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورزور په کلی کې چې دا د نادعلي مربوط کلی دی هلته محلي پولیس او ملي پولیس یو تعداد و هغه به له دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي اغه خبره ده تر دې پوسو تر منځ درسته همغږي نه و چې یو رامنډه کړي ده ابو دې پخپل رامنډه کړي ده دی ابو دې رامنډه کړي ده نو دې تقریبا دغه سایه زیاتره د پوسټر ټول سوي دي مرکز د نادعلي یعنی ولسوالۍ مرکز سره غلي دي.
جنرال صاحب نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوی شو په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسیدلي دي او هم د نادعلي مربوط یو بل سیمه د چانجر ته چې دوی باید تیسره دوباره دغه د لاسه وتلي سیمه دلته په لاس باندې راوړي. یعنی هلمند خود څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال رده و.
څه باعث چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سی یعنی جنگ تر لشکرګه پورې راورسید؟
زمشته هم په دغه یو حالت کې هلمند ټولارم لکه دا اوس هلمند به اوس سکوت کوي سبا دې کوي ولی کله چې زه ولارم د خپل ولس د موکو په زور باندې ډیر ژر دا جنگ ما ډیر سور کوي. دلته یو ضرورت وو چې باید سالم حکومتداري ته لار خلاص شوی وای شو مدیریت ته لار خلاص شوی وای هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی وو د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی وو. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور ځانه کتاسو غواړي چې دایمي د هلمند مشکل حل کړي تاسو باید په هلمند کې د شی حکومتداري لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی تاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلسم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې په هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپ تروپ جوړ کړي. وخت چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي مدیریت ضعیف وي بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب تاسو فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تاسو افغانستان کې موجود دی. مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی په روزګان کې موجود دی کندهار په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی د دغه شراکتي کاروانه څه جوړ دی بلا یوه دغه خبره مې سره یاداشت کړئ. دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي په دغه ټول بحران سره سره دا په سرایت ویلی شم چې مخالفین په هغه کچه نه دي درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
گران اوریدونکو دا و د هلمند ورستی پیښو په حق له د شاغلی عبدالجبار قهرمان څرګندونی اوس به هم ستاسو دوستانو نور هوغو پیغامو ته غوښمه نسو چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې مو پریښی دي.
السلام علیکم زه حکمت الله حکمت زابل ولایت ناشته پر پټواز کې زما د لوړپو چواکو ته راغور سوي چې موږ د زابل په ولایت کې د برق یو کیلو واټ په شل افغانۍ باندې دا ډیر ظلم دی او د زابل اکثر اوسیدونکو ډیر غریب خار دي. نو نسی کولای ستدی برق څخه استفاده وکړي او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر دې ولادت باندې ګران کړی دی د دې په حق کې باید تناو تفتیش وسی. السلام علیکم، زه حمید لاد زبل دا ولایت میزان رول سوالینه دا پیغام تاسو ته پریږدم. رور از موږ د لوړ پوه چارواکو څخه دا خواهش دی چې د میزان رول سوالی نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکزه پورې نه سو رسولی. نو که چیرې دغه شکایت تر لوړ پوه چارواکو پورې ورسوي تاسې څخه به ډېر زیات منندوی یو.
سلامونه اونی کې له تاسو ته د غوډي رادیو ټول درناوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم. قسمت الله د زابل ولایت څخه د پیغام تاسو ته پیړدم. زموږ یو جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لوی لارې خرابواله دی. دغه لار دومره خراب شوی ده چې اوس موټرونه تګ راتګ ورپنځي سنمن ده او قریب هر ورځ ترافیکي پیښې حادثات لرو. له مرکزي حکومت څخه مو جدي توجه هیله ده چې دې ترڅ کې توجه وکړي. تاسو دلاره موږ پیغام رسول واړ او تاسو موږ له چم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. د کابل کندهار لوی لار بیا په ځنګړې توګه د زابل د مرکز نه د شاجی تر وسالې پورې ډېر خراب شوی ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دې لارې د خرابې له امله اخیستل کیږي او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي دا تصویرونه خپره شوي دي. تاسو کتلی شئ چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطح په زیاته اندازه سره کمه شوې ده. نو زما د لوړ پوه چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې د هغه بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي په ډېره کمه بودیجه باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي دلته ډمونه جوړ شي د اوبو او نفع به انشاءالله و ډیرو مسلمانانو ورونو ته ورسېږي. یعنی اوس په الان د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کېږي. ځانو او برمو اوبه ډېرې ښکته کړي دي. نو هیڅوک نشي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړ پوه چارواکو پورې ورسوي ستاسو څخه به موږ زیات مننده یو. د ازادي راډیو کارکوونکو والسلام.
السلام علیکم، زه محمد ادریس پښتون د زابل د ولایت په میزانی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. تر هر څه نه مخکې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه نه
سلامونه او مینه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد لوګر ولایت مرکز اسلام‌آباد څخه. سموده مخکې د میدان وردګو ولایت کډومۍ څخه زه یو تن ساتنمن فارغ شوم چې څلور دیرشمه دوره کې فارغ شوم. د میدان وردګو ولایت مالی چې کوم یو دی زمونږ شپږ میاشتې په دغه کډومۍ کې شوی دی. نو دغه د شپږ میاشتو معاش موږ ته ټول پوره رانه کړو. موږ نه یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړ پولو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نوای دغه کسانو حق واخلي. 2500 کسانو د 2500 کسانو روپۍ د 2000 روپۍ کېږي. دا زمونږ د اطمینانو او غریبانو چې دغه عسکري ته تلو دغه ماشي وو نو باید دغه ته پوس وای دوی شي. مننه خاورې دونکي ولړی.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت اجزاد ولسوالۍ سره خبرې کوم. زه ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. باید له سلام پیغام دا دی هیله کوم چې زما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ دا درې میاشتې کېږي طالبان ولکې ته لوېدلې ده. یو مرکز پاتې دی. زموږ کورونه او مالونه ټوله د ځای بېځای شوي دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي چې دا ولسوالۍ پاکه شي تر څو موږ خپل کورو ته لاړ شو. زما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم ز احمد زای خبر کوم لوګر ولا سخه باسی د تیلو به د خپل فرتله ډیره راکمه شوې ده مګر بیا مټلوانان له خلکو سخه ما په خانه کې را اخري نو زما د ازادي لدو کارکون خو سخه د ایله له تاسو زما د غاګ د ترانسپورت وزارت تر چارواکو پورې ورسې و سلام
السلام علیکم زه شکولہ د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ نه تاسو را په لیکه کې زه دا پیغام د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي قومندانان ډګروالان او کوم چې جکپوري خلک دعوه دار صحیح خلک تکړه خلک پخوانی سے منصبان وظیفو باندې وګماري او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هیڅ په اګه نه ده نه په وظیفه باندې اګه ده نه د وطن په وطن پرستۍ باندې اګه ده نه په کلتور په عناناتو باندې اګه ده او یو ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي نو حکومت دې د ښار په دغه اداره کې دغه فساد ورکی او بل موږ د ولسوالۍ لار به امنیت را عوام خلک کوزي دولتي خلک خو کو چا وظیفه په دولت کې کړی تاریخي دی هم په لار باندې طالبانو ته ولاړ او را کوزي او څوک د چا غږ نه اوري او مشه خلک وایي د نانه ته خوشی پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړي نو زما د حکومت څخه هیله ده زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضروري لاړ شي چې دغه لارې غم دی وخري توجه لري او ته حکومت وکړي والسلام
السلام علیکم دا د سوالی نغاگی گم منگا خائد وارو چی دے حضر رو سوالی دا غالا کابل سرک چی کم رازی رو را دا نازنمت تفی او پوستے واچه ولی برتا دا سرک کم نیست کی شروع را دا نازنامه او تحت دلال تا دس خلق تحت اللہ کا کابل مراتن دیس دلی رو را منگا لاش ربانی بانا دیر غرق گلہ لرو چی دا سرک منتول نرا پا جوال نرا ہوزی کابل سلام
زه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ د کورغکی د کلی تاسو ته زامات تر کوم وروره دغه د نردری فراه لار جوړیږي او پر د لارې پوستې دي د اردو دي د پولیسو دي او د سړک د امنیت دي دغه موږ ډیر په ځابوي هلته دکانداران په بازار کې ځو هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستې والا موږ په عذاب نه کړي وسلام
قدرمنو دوستان دا و د نن ورځې هغه خبرونه چې ستاسو دوستانو دراغلو پیغامونو څخه جوړه شوی و باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه ستونزې او وړاندیزونه د اړوند چارواکو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي او د هغه د لمنځوړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي تر راتلونکو خبرونو پورې ستاسو څخه اجازه غواړم ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله خدای پامه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کہ
خواگه دیگه ترخ دی نگلو نکو بدی باید سادی چه پزردی باید سادی چه پزردی I'm not afraid of the dark.